אמריקה רג רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
סדאי אמריקה السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم اوس دلته په واشنگټن کې د ورځې لسنیمه بجې دي چې په افغانستان کې د ماخام او بجې کیږي د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ووري
د ننګرهار د اچین پولیسوالۍ کې د ډرون بریدونو د داعش وسلوال وجلی دي اسرائیل او فلسطینیانو باندې د الاقصی مسجد ته په داخلي دو بندیز لري کړی دی او په نایجیریا کې په یو مسجد کې په ځانمرګي برید کې 18 تنه وژل شوې دي
طالبانو د غورماش د امنی قومندان وژلې ده او د سری میاشتې چارواکو ویل دي چې د امنی د قومندان او د 12 نورو پولیسو مړی میمنې ته انتقال کړی دي جمهور رئیس باراک اوباما او صدر اعظم نواز شریف پرون په یو لړ مسلو غږیدلې دي لګروسته به دا وورو چې د دوی خبرې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره څومره ګټه کوي اوس زه زیبا خانم او نظرانه یوسف زید د ساعت خبرونه وایو
د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د ډرون بریدونو لک تر لګه یو شیدایش وسلوال وجلی او ګڼ شمیر نورې ټپیان کړی دي د دغه ولسوالۍ ولسوال غالب مجاهد امریکا غږ ته ویل چې لومړی برید په محلي وخت نن غرمه په 12 بجو د مامند په سیمه کې شوی چې پکې د کمانډان عمر په ګډون اته دایش وسلوال کسان وجل شوې دي هغه وای کمانډان عمر په سیمه کې د دایش د ډلې مهم کمانډانو چې په زیاتو مرګونو او بریدونو کې لاس لرو ولسوال غالب مجاهد امریکا غږ ته ویل چې دوه نور بریدونه مازیګر مهال د باندر په یو غرنۍ سیمه کې شوي چې 14 دایش غړي پکې وژل شوي دي د سیمې اوسیدونکو امریکا غږ ته ویلي دي چې دوی دغه بریدونو غږونه اورېدلي خو د مرګجوب لپاره معلومات نه لري تر اوسه د دایش ډلې د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د فاریاب د ولایت چارواکو ویلي دي چې طالبانو د غورماچ ولسوالۍ د امنی قومندان وژلې دي څو ورځې مخکې وسلوالو مخالفینو د غورماچ ولسوالۍ نیولې او دغه ولسوالۍ د امنی قومندان عبدالمجید ګلمبافی له 13 نورو پولیسو سره ونیو د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله هم په خپل فیسبوک باندې د ګلمبافی د وژل کېدو خبره تایید کړې ده د پژواک خبری آژانس خبر ورکړی دی چې د سری میاشتې چارواکو ورته ویلي دي چې د امنیت قومندان او د 12 نورو پولیسو مړي د فاریاب مرکز میمنې ته انتقال کړي دي
د ناټو سرمنشي او افغان ولسمشر د افغانستان د امنیتي وضعیت او له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې د همکارۍ د دوام په اړه خبري وکړي د ناټو سرمنشي سٹولتنبرګ په افغانستان کې د سختو حالاتو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو زړورتیا او توانمندي ستایلې ده د ناټو سرمنشي تیرولس د افغان ولسمشر سره په ټلیفون خبري کړي او د افغانستان سره د ناټو تړون د همکاریو په دوام ټینګار کړی دی د ناټو لخوا په خبري شوی اعلامیه کې راغلی دی چې د ناټو سرمنشي د ولسمشر غنی سره په خبرو کې په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د امریکایي سرتیرو د حضور په اړه د ولسمشر اوباما پریکړه هم ستایلې ده
په افغانستان کې د خوراک د نړیوالې ادارې WFP ویان وحید الله امانی د امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې خوړو ته د خلکو د اړتیا د زیاتېدو له امله WFP نشي کولی چې د ژمي د موسم د پیل نه مخکې ټولو هغو 500 ولسوالیو ته خواړه ورسوي چې د واورو د ورخ د پیل سره سمې لارې بندېږي د خوراک د نړیوالې ادارې WFP ویان ویلي دي چې دا ولسوالۍ اکثره په هغو سیمو کې دي چې ژمی پکې شپږ میاشتې وي وحید الله امانی د غور بدخشان پکتیکا او خوست ولایتونه په هغو ډلو ولایتونو کې یاد کړي دي چې خلک پکې عاجلو مرستو ته اړتیا لري چې د WFP د ویان په وینا که په وخت مرستې ورته ونه رسیږي نو په دغو ولایتونو کې د خلکو ژوند له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېدلی شي هغه وویل په پکتیکا او د خوست په ولایتونو کې د وزیرستان د 200 څخه زیات مهاجرینو دیره کېدل هم د یادونې وړ خبره ده چې دغو مهاجرینو د دې ولایتونو په اقتصاد او د خلکو په ژوند باندې اغیزه کړې ده او خلک د لانې سي سره مخامخ کړي دي په افغانستان کې د خوراک د نړیوالې ادارې نطاق ویلي چې د بودیجې د کمی د ستونزې تر څنګ دا اداره خلکو ته د مرستو د رسولو په برخه کې هم امنیتی ستونزې لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15 خبرونه ته ادامه ورکو. اسرائیل په فلسطینی مسلمانانو باندې په ختیځ بیت المقدس کې د الاقصی مسجد ته په داخلي دو بندیز لري کړی دی. د اسرائیلو د دغه اقدام علت کېدای شي دا وي چې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ تشنج کم کړی شي. نور تفصیل د شافیه سردار نو واوري.
د سپتمبر په میاشت کې اسرائیلو هغه مهال د الاقصی جومات ته په داخلېدو بندیز ولګاوه چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ نښتې پیل سوې. بندیز په ځوانو فلسطینیانو باندې د جمعې په ورځ لګول سوی و. د الاقصی مسجد په هغه سیمه کې دی چې ورته د ټیمپل ماونټ هم ویل کیږي او د یهودانو لپاره هم سپیڅلی ځای دی. اسرائیلو دا اقدام په داسې حال کې کړی دی چې ډیپلوماتیکي هڅې روانې دي چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ تشنج ختم سي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر پرون د اسرائیلو د صدر اعظم سره وکتل. هغه د دواړو خواو څخه وغوښتل چې د زغم څخه د کار واخلي او تشدد دې نه کوي. د اسرائیلو پوځ وایي چې هغه فلسطینی چې ورباندې شک کېدی چې په لویدیځه تړانګه کې یو اسرائیلی عسکر په چړې وهلی و او وژلی و د دوی لخوا ویشتل سوی دی او وژل سوی دی. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. نن د جمعې په ورځ د مصر په پایتخت قاهره کې څلور تنه چې دوه پکې پولیسان دي هغه وخت زخمیان شول چې د یو بم د شنډولو کوشش کاوه. بل پلو په سینا کې په یو برید کې یو پولیس افسر وژل شوی دی. دوه پولیسان او د هوټل ساتونکي هم وژل شوی دي. د مصر په شمال کې پولیس د اسلامي دهشتګرۍ ډلې سره په جګړه اخته دي او د دې ډلې په حق راویل کیږي چې هغه د اسلامي دولت د ډلې سره تړاو لري. په مصر کې چې کاله په کال 2013 کې حکومت د اخوان المسلمین د ډلې په خلاف عملیات شروع کړی دي، تر اوسه پکې په زرګونو خلک وژل شوی دي. د مرسی په شمول په ځینو نورو کسانو باندې د مرګ سزاګانې راوتلې دي.
د اسلامي دولت ډله یا داعش د خامو تیلو د خرڅولونه د میاشتې 50 میلیونه ډالر عاید لري. نور تفصیل د روخان نورزینو اوري.
د اسوسییټډ پریس خبري اجانس وایي چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د عایداتو تر ټولو لویه منبع د تیلو خرڅول دي او دغه لارې داعش د دې توان پیدا کړی دی چې په اوسې مخفل کنټرول وساتي چې په عراق او سوریه کې نیولې دي. په دغو پیسو سره داعش د جګړې لپاره ځان ته تاسیسات جوړوي او خپلو وسلوالو ته پیسې ورکوي چې دغه بیا داعش په دې توانولی دی چې د یو کال نه را په دې خوا د امریکایي الوتکو د بمباروی تاب راوړي او د خپل مخالفینو سره مقابله وکړي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس په خپل رپورټ کې ویلي دي چې داعش حتی د تیلو د صنعت لپاره د بهر نه سامان آلات او تخنیکي ماهران هم راغوښتي دي. امریکا په دې وروستیو وختونو کې خپلې هڅې ډېرې کړې دي چې د داعش دغه عایداتي منبع ختمه کړي. واشنگټن د ترکیه او د سیمې د نورو هیوادونو سره هم خبرې کړې دي او په سوریه کې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو څخه د تیلو د صادراتو په اړه خپل اندېښنه ورسره شریکه کړې ده. روشان نورزی، امریکا ژغ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیونه اوري. په فرانسه کې په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 200 کسه وژل شوي دي چې زیاتره یې تقاعدیانو. پیښه د فرانسې د بوردو په ښار کې هغه وخت وشوه چې یوې لارې د یو بس سره چې د مسافرو نه ډکو ټکر وکړ او دواړو موټرونو اور واخیست. په فرانسه کې دغه ترافیکي پیښې په تیرو 150 کلونو کې ساری نه درلود او ډیره بده پیښه ګڼل شوې ده. د پیښې نه وروسته د بیړنیو چارو په لسګونو کارکوونکو ټپیان روغتون ته انتقال کړي دي. رپورټونه وایي چې اتو کسانو وکړې شو ځانونه د اور نه وباسي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان چې په یونان کې ویلي دي چې حکومت د خپلو ټولو امکاناتو نه کار اخلي چې د دې پیښې غم وخوري او علت معلوم کړي.
د نایجیریا په مدګوري کې په یو مسجد کې په ځانمرګ برید کې شاوخوا 13 تنه وژل شوې دي. په دغه برید کې 6 تنه زخمیان هم دي. رپورټونه وایي چې د بورنو په ایالت کې د بمی بریدونو په لړ کې دغه ورسته چاودنې دي. دغه خبرګې چاودنې د جداري پولو په خار کې په یو مسجد کې شوې دي. بوکو حرام خپل فعالیتونه هم دغه سیمه نه شروع کړیو. تیر جمعه دریو ځانمرګ برید کوونکو په مدګوري کې په ځان پورې تړلې بمونو ته انفجار ورکو چې په 14 تنه وژل شول. لدې نه یو سات وروسته په مسجد کې بل ځانمرګ برید شو چې کې اته درشتنه وجل شول.
د هوا د حالاتو کارپوهانو ویلي دي چې په مکسیکو کې به په محلي وخت نن د جمعې په ورځ په مازیګر تر ټولو لوی طوفان راشي. دا کارپوهان وایي چې دغه طوفان چې د پټریشا په نامه یادیږي کېدای شي د لوی ناورین سبب شي. د پنځشنبې په ورځ د مکسیکو په سواحلو کې میشتو خلکو د خپلو کورونو کړکۍ او دروازې په تختو بندولې او ځانونو ته غذایی مواد رانیول. ډیو رابرټس چې د طوفانونو کارپوه متخصص دی وایي چې د پټریشا د طوفان سرعت به په ساعت کې 315 کیلومتره وي چې په دغه سرعت سره مخکې د اطلس د سمندر په غربي خوا کې دغسې طوفان کله نه و راغلی.
او په تیرو څلور ورځو کې یونان ته شاوخوا 8000 تنه مهاجرین او پناه غوښتونکي د سمندر د لارې رسیدلي دي. د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې دا یو بې ساري شمیر دی.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنوریدونکو تاسو د خبرونه اتمن اوریدلی دي چې د امریکا جمهور رئیس براک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پنځشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې وکتل او په یو لړ مسایلو باندې وغږېدل. په دې باره کې لږ وروسته مرکه لرو. اوس راځو دې رپورټ ته چې د خوراک نړیوالې ادارې ویلې دي چې سږ کال په افغانستان کې خوړو ته د خلکو اړتیا د تیر کال په نسبت زیاته شوې ده. اکرام شینواری رپورټ راکړی دی.
د خوراک نړیواله اداره وایي چې سږ کال په افغانستان کې خوړو ته د خلکو اړتیا د تیر کال په نسبت زیاته شوې ده. په افغانستان کې د خوراک د نړیواله ادارې WFP ویاند وحید الله امانی امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې خوړو ته د خلکو د اړتیا د زیاتېدو لامل WFP نشي کولای چې د ژمي د موسم د پیل د مخه ټولو هغو 500 سوالیو ته خوړو ولیږي چې د واورو د ورخ د پیل سره سمي لارې بندي.
یکی مشکلات بودیجوی است که ما امسال شاید نتوانیم طوری که سالهای قبلی ما
تغییر مانیویل یوا بودیجی سونده ده چی ممکن مون د نورو کلونو پر خلاف سکل ونشو کوله چی 15 یا 16 ولسوالیو ته چی د ژمی د لومړی واوري د ورخت ورېدو سره سمې لارې بندیږي د لس زره ټنه خوړو نیمه یې هم واستولې شو. د خوراک د نړیوالې ادارې WFP ویل چی دا ولسوالی اکثره په هغو سیمو کې دي چی پکې شپږ میاشتې ژمی دوام مومي. وحید الله امانی ویل چې د خوراک نړیوالې ادارې د 2015 کال لپاره په افغانستان کې 3.9 میلیون خلکو ته د خوړو مخامخ مرستو د رسولو پلان جوړ کړی و، خو د تیر کال په نسبت د هغو خلکو په شمېر کې زیاتوالی راغلی چې په جدي توګه خوړو ته اړتیا لري. ښاغلی امانی ویل چې تیر کال په نسبت د دغسې کسانو په شمېر کې 310 تنه نور هم زیات شوي دي.
ما در 2015 پلانی که داشتیم برای 3.9 میلیون نفر ما پلان داشتیم که برشان مواد
خاغلی امانیویل مون چې د 2015 کال لپاره کوم پلان درلود چې د 3.9 میلیون خلکو ته مخامخ د خوړو مرستې ورسوو، خو له بده مرغه کومې منابع چې زموږ په لاس کې دي دغه شمېر ته د مرستو د برابرولو لپاره کفایت نه کوي. همدا اوس مونږ د بودیجې د جدي کمبود سره مخ یو. مونږ مجبور یو چې خپل هغه پروګرامونه چې د خلکو د ژوند ژغورلو د پروګرامونو سره تړاو نه لري یا راکم او یا هم وځنډو، تر څو مونږ هغه پروګرامونه چې د خلکو د ژوند ژغورنې سبب کیږي پر مخ بوزو. وحید الله مانی د غور، بدخشان، پکتیکا او خوست ولایتونو په هغو ولایتونو کې وشمیرل چې پکې خلک عاجلو مرستو ته ډېر اړتیا لري. چې د WFP د ویان په وینا که په وخت ورته مرستې ونه رسیږي نو په دغو ولایتونو کې د خلکو ژوند به له ډېرو ستونزو سره مخ شي. هغه په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د 200 څخه زیات د وزیرستان د مهاجرینو دیره کېدل هم یاد کړی ویل چې دغه مهاجرینو دغه ولایتونو په اقتصاد او ژوند باندې هم اغیزه کړې او خلک لا هم د نورې نیسې سره مخ کړي. په افغانستان کې د خوراک د نړیوالې ادارې ویان ویل چې د بودیجې د کمی د ستونزې تر څنګ د اداره خلکو ته د مرستې رسولو په برخه کې امنیتي ستونزې هم لري. هغه ویل چې همدا تیره میاشت ناپیژاندو وسلوالو په بدخشان کې په خوراکي موادو بار د WFP 15 لارې له خپل ځانونو سره ویوړلې چې د رپورټونو له مخې دا لارې سوځول شوې دي. خو هغه ویل چې WFP دانشي تاییدولې چې دا لارې سوځول شوې او کله چا سره دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په سپینې ماڼۍ کې وکتل او په سیمه کې په ثبات کې د پاکستان پر رول خبرې وکړې. د دې دواړو مشرانو خبرې د سیمې د ثبات لپاره څومره مهمې او ګټورې دي. د دې پوښتنې په ځواب کې په نیویارک کې د نیویارک ټایمز ژورنالیست او پاکستانی مبصر جهانگیر خټک د آشنا رادیو ته داسې ویل دي.
او یقیني خبره دا ده چې لکه هر کله چې د حکومت مشران یو ځای ملایوي او بیا امنیت په حواله سره خبره کوي، خصوصا باندې په افغانستان کې او په پاکستان او په دې سیمه کې، نو هغه اثر خو به وي او دا اثر به موږ ته روان ورځو کې اخکاری.
دا ځل چې د امریکا ولسمشر براک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره وکتل، امریکا به اوس په پاکستان څه رقم فشار راوړي چې ترسو امریکا دې تقانی کی چې د تروریزم په محو کولو کې د تروریزم په ضد مبارزه کې صادقانه ګام اخلي؟
پوری پاکستان د طرفه خو د اپریشن شروع کړي هم دې کړچه امریکایان څه ډیر زیات خوشاله نه کوي د تاریخي دغه د حقانی شبکې خلاف هغه شونې کاروایی نه ده شوې چې کومه د کې غوښتنه وه، بلکې هغه حقانی شبکه اوس افغانستان ته وړل دا خوصه یې چې اوس هم پاکستان کې موجوده ده او پاکستان د امریکې د طرفه افغان اظهار هم شوی دی. د افغان حکومت د طرف هم دی وایي کافي اعتراض موجود دی او چې څو پر د پاکستان خپل پالیسی ده نو مران تم نه دی خیال چې نواز شریف په دې پوزیشن کې دی چې هغه پاکستان پالیسی کې څه ډېر لوی بدلون راولي. هغه وایي د پاکستان چکما پالیسی دا کا افغانستان په حواله سره او هند په حواله سره همیشه ناغه په فوج سره.
جانګیر صاحب، تاسو وایئ چې د پاکستان د حکومت ډیر اختیارات د پاوس په لاس کې دي، نو اوس چې د پاکستان صدر اعظم راغلی د جمهور رئیس براک اوباما سره به خبرې څه نتیجه ورکړي؟
نتیجه خو به ورکړي خو دې شي مکمل ورنکي. دا یادونه چې کله نواز شریف امریکې ته راتلو هغه ناول هغه چې کوم د پاکستان فوج مشران دی هغه سره هم کافی خبرې کړې وي او چې کله نواز شریف دلته هغه له اوباما سره خبرې ترې کوي نو په دې کې چې کومه رائے هغه ورکړي نو هغه رائے کې د فوج لازمی طور باندې شامل ده. نو پاکستان کې چې فوجي حکومت پاتې شوی دی او د فوج اثر او قوت هر چرته ډیر واضح دی نو ځکه دا ډیر زیات ښکاري. خو دا خبره بالکل درسته ده چې نواز شریف خپل ځان باندې مکمل توګه باندې دا فیصله امریکې ته ګارنټیش کوم چې کومه خبره هغه کوي هغه پوره کولی شي، ځکه چې څو پرې فوج د نواز شریف سره په یو پاڼه نه وي نو که دا دلته کې څه خبرې مو کې هغه سره نتیجه ښکاري نه. او چې نواز شریف کومه دلته خبره دي د ما پر رایه کې هغه کې د فوج رضا به یقیني توګه باندې شامل وي.
جانګیر صاحب، یو خو دا ده چې امریکا به په پاکستان څنګه چې پیشبینی کیږي چې فشار به پیراوړي او څه خاص وړاندیزونه به ورته لري د تروریزم سره په مبارزه کې یا د په منطقه کې د ثبات لپاره به د پاکستان نه ځینې غوښتنې لري یا به پې فشار راوړي. خپله پاکستان هم په دې لیدلو کې د امریکې نه څه غوښتنې او یا شرایط لري کنه؟
پاکستان وخت دی لکه د امریکای د طرف ته پاکستان نه لري وختنې د دکښ ته د پاکستان امریکای د هم لري وختنې دی چې مکیاکو ټول لوی کنه خدا د پاکستان له هم هغه نیوکلیئر سپلایرز ګروپ کې شامل کړل شي چې څنګه امریکای هم شامل کړی دی، یعنی یو جوهري معاهده پاکستان سره د مشکل کچې له هند سره شوی دی. د نړۍ علاوه پاکستان دا هم کولی چې کم دوړو ملکونو ترمنځ چې کم تجارت کیږي نو تجارت کې هم پاکستان غواړي چې تاسو چې پاکستان نه کوم مصنوعات راځي هغه باندې ټیکس کم کوي. هم د کشمیر پاکستان تر طرفه دا هم ویل کیږي چې پاکستان چې کومه پیسې بندي کولیشن سپورټ بند فند درلاندې هغه د کلو کړو چې او به ټول کې لوی ده چې امریکا دې په هند باندې فشار واچي چې دوړو ملکونو چې کوم تعلقات خشي.
bale د امریکا د جمهور رئیس او د پاکستان د صدر اعظم د لیدلو یو هدف دا و چې لسمو دی را پدې خو چې یو څه د پاکستان او امریکای ترمنځ اړیکې ترنګړې شوې وي هغه بیرته ورغېږي او اړیکې خېشي. اوس که چیرته د پاکستان او د امریکای اړیکې خېکېږي په افغانستان اثر څنګه ګوري؟
پاکستان او افغانستان چې کوم مستقبل دی هغه بالکل په یو پانه دی چې کدا دغه وختونه په دې خبره خوشاله یو کوي. خدای دا خبره بالکل رښتیا ده چې مسله په یو ملک کې وي یا په یو هواد کې نو د دې اثر په دویم هواد باندې ضرور وي او په دې کې امریکای همیشنه ډیر زیات اثر دی زیبا او مستقبل کې بم وي. پاکستان او د امریکای خ تعلقات افغانستان باندې ډیر مثبت اثر بلري ځکه چې امریکا د پاکستان باندې هم خپل فشار نور هم زیاتول شي چې تاسو د طالبان او د افغان حکومت ترمنځ کم خبرې دي هم یې د پاره هغه د پاره دوباره کوششونه شروع کوي چې کم وخت اوس نه هم شوي دا او پاکستان دا ویلي هم دي چې موږ خپل طرفن پوره کوشش کوو نو د دوه اثر براه راست په افغانستان باندې ډېر ښه مثبت کیږي.
ډېر مننه جانګیر خټک کورم ودان.
ډېر مننه.
دا آشنا رادیو در نوریدونکو، جمهور رئیس اوباما او صدر اعظم نواز شریف پرون چې په سپینه ماڼۍ کې خبري وکړي دغې نه وروسته یو غټه اعلامیه خبره کړه او په طالبانو باندې غږ کړی دی چې د حکومت سره خبرو ته کینی. مونږ لږ وروسته په بل پروګرام کې دا ګورو چې آیا د دې خبرو ویلامونه روسته اقدامات وکړ دي او غیر اقدامات بسې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
لکه څنګه چې مو مخکې په خبرونو کې واورېدل، اسرائیل په فلسطینی مسلمانانو باندې په ختیځ بیت المقدس کې د الاقصی مسجد ته په داخلېدو باندې بندیز لري کړی دی. د اسرائیل د دې اقدام علت کې دی چې دا وی چې د اسرائیلانو او فلسطینیانو ترمنځ تشنج کم شي. نور تفصیل روخان نورزیل ولی.
د اسرائیل حکومت د سپتمبر په میاشت کې هغه مهال د الاقصی جومات ته په داخلېدو بندیز ولګوي چې د اسرائیلانو او فلسطینیانو ترمنځ نشته پلسوي. بندیز په ځوان فلسطینیانو باندې جومات د جمعې په ورځ په داخلېدو ولګول سو. د الاقصی مسجد په هغه سیمه کې دی چې ورته ټمپل ماونټ هم ویل کیږي او د یهودیانو لپاره هم سپېڅلی ځای دی. اسرائیلو دغه اقدام داسې مهال کړی دی چې ډیپلوماتیکي هڅې روانې دي چې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ تشنج ختم سي. د اسرائیلو پوځ ویلي دی چې هغه فلسطینی چې ورباندې شک کې دی چې په لویدیځې ترانګې کې یو اسرائیلي عسکر په چړې وهلی او وژلی و، د دوی لخوا ویشتل سوی دی او وژل سوی دی. دغه پیښه یوه ورځ وروسته له دې نه وسوه چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر د اسرائیلو د سرعظم سره وکتل. هغه د دواړو خواوو نه وغوښتل چې د زغم نه کار واخلي او تشدد دې نه کوي. که چیرې دواړو خواوو وغواړي او هڅه وکړي چې زه یې باور لرم چې دوی غواړي تشنج راکمېدای شي. زه فکر کوم چې داسې لارې چارې شته او زه هیله کوم چې دغسې یو څه وسي. د اسرائیل سر اعظم نتنیاهو یو ځل بیا دا خبره وکړه چې تشدد د فلسطینیانو لخوا پیل سوی دی. هغه د حماس او د اسلامي دولت په ډلو باندې په اسرائیل کې د تشدد د پیلولو ملامتي واچوله. هغه همداراز د فلسطینیانو په جمهور رئیس محمود عباس باندې هم ملامتي واچوله او وی ویل چې تشدد د هغه لخوا پیل سوی دی. کیری د اسرائیل او فلسطینیانو نه وغوښتل چې په بل باندې دي تورونه نه لګوي او پر ځای دی د تشدد د خدمولو لپاره اقدامات وکړي. د تشدد په پیښو کې لشته لږه اته اسرائیلیان او شاوخوا 50 فلسطینیان وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل زه به د اردن د پاچا عبدالله سره د شنبې په ورځ وګورم او د محمود عباس سره به په امان کې خبرې وکړم. زه هیله لرم چې ټول اړخونه د خلکو غوښتنو ته چې د موقع نه استفاده او د تشدد نه پرهیز دی. جان کیری د دې نه ډډه وکړه چې کوم اړخ په دې ملامت کړي چې یا تشدد پیل کړی دی او یا تشدد ته لمن وهي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
بغیر لتا می ژوندون پیک پیک تیریږي بغیر لتا می ژوندون پیک پیک تیریږي مسافر پڑے پور ترا سجانا مسافر پڑے پور ترا سجانا تایا دم جالانا مایا تب جانا تایا دم جانا مایا تب جانا
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واره
د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د ډرون بریدونو لکتر لګای یوشت عیش وسلوال وجلی او ګنش مې نوري ټپیان کړی دی د ناتو سرمنشي او افغان ولسمشر د افغانستان د امنیتی وضعیت او له دغه هواز سره د نړیوال ټولنې د همکاریو د دوام په اړه خبري وکړي اسرائیل او فلسطینی مسلمانانو باندې په ختیځ بیت المقدس کې د الاقصی مسجد ته په داخلي دوه بندیز لري کړي دي نن د جمعې په ورځ د مصر په پایتخت قاهره کې سلور تنه چې پکې دوه پولیسان هم شامل وو هغه وخت زخمیان شول چې دوی بم د شندولو کوشش وکاو د اسلامي دولت ډله یا داعش د خاموتیلو د خرڅولو نه د میاشتې 50 میلیونه ډالر عاید لري په فرانسې کې په یو ترافیکی پیښه کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوی دي چې زیاتره تقاعد شوی کسانو د نایجیریا په میدګوري کې په مسجد کې په ځانمرګ برید کې شاوخوا 13 تنه وژل شوی دي په دغه برید کې شل تنه زخمیان هم دي رپورټونه وایي چې د بورنو په ایالت کې د بمی چاودنو په لړ کې دغه ورستې چاودنې دي د غبرګې چاودنې د جداري پولو په خار کې په یو مسجد کې شوی دي تیره جمعه دریو ځانمرګ برید کوونکو په میدګوري کې په ځان پورې تړلې بمونو ته انفجار وکړو چې په کې څلور تنه وژل شول له دې نه یو سات وروسته په مسجد کې بل ځانمرګ برید وشو چې په کې 18 کسه وژل شول د هوا د حالاتو کارپوهان وایي چې په مکسیکو کې په محلي وخت نن د جمعې د ورځې په مازیګر تر ټولو لوی طوفان راشي دغه کارپوهان وایي چې دغه طوفان چې د پیټریشیا په نامه یادیږي کېدای شي چې د لوی ناورین سبب شي او په تیرو څلورو ورځو کې یونان ته شاوخوا 8,000 تنه مهاجرین او پناه غوښتونکي د سمندر د لارې رسیدلي دي د مهاجرت نړیواله ادارې د جمعې په ورځ وویل چې دا یو بې ساري شمیر دی دغه اداره وایي چې د هوا د سخت خرابوالي سره سره شاوخوا 8,000 تنه د ترکیې نه د یونان ټاپوګانو ته رسیدلي دي په دغه حساب د 15 ورځو په وخت کې د ورځې 9,600 مهاجرین یونان ته ځانونه رسولي دي
د آشنا رادیو درنو ریدونکو وروسته د خبرو اترو یا گفتو شنود پروگرام لرو نن د تیپ سرطان غږیږو د دغه سرطان په عواملو غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو د پروگرام قربانه شافیه سردار او قدیر مشرف دي مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي